8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات من نکام سرور صاحب قدرمن اوریدون کو تست سلام رنده کم دنن رزی در لمره یا ساته خبرونی اوریدو تمو هر کلی کم در خبرونه بی هم در طاهر روخان پا تخنیکی لرخون اورنده کیگی. دیده یو ساعت خبرونه پر ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې سلګونه بهرني روزونکي د افغان پوځیانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې د ملي اردو په قطو کې ځای پر ځای کیږي. قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. او د هم د خبرونو سرټکی، متحد ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي هجري لمریز کال لپاره یې د پوځي عملیاتو د پلان تیاری بشپړې کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په بیت المقدس کې د متحد ایالاتو د سفارت په پلان شوي پرانیسته کې د ګډون په اړه غور کوي. بشپړ خبرونه. متحد ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر له طالبانو څخه هسې چې د دې ډلې ویان ویلي تسلیمېدل نه دي غوښتي. افغان ولسمشر اشرف غنی تېره اونۍ د کابل د پروسې په کنفرانس کې د سولې لپاره خپله طرحه اعلان کړه، خو طالبانو په پرله پسې ډول له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. میرمن ویلز وویل، ما د افغانستان د ولسمشر خبرې واورېدې چې د باعزته بهیر وړاندیز یې وکړ. هغې زیاته کړه چې د ښاغلي غني وینا له طالبانو سره د تسلیمۍ د غوښتنې په معنا نه، بلکې په یو سیاسي چوکاټ کې د سولې د باعزته بهیر وړاندیز و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوي هجري لمریز کال لپاره د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو پلان او چمتووالی بشپړ کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د نصرت عملیاتو پلان به د پسرلي له پیل سره سم عملي شي.
کاملا موږ عملي نیولې ده په ژمي کې کومو ځواکونو چې سلاحو ته وسلو ته وسایطو ته ضرورت لرو هغه مو اکمال کړي دي. ښوونه روزنه مو ښه کړې ده او د مهماتو د عاشي د البسیک مو اکمالات مو کتابسته کړي دي.
جنرال وزیری زیاته کړه چې د دې عملیاتو په پلان کې په ځانګړي ډول د هغو نیمګړتیاو پر لرې کولو تمرکز کیږي چې تیر کال ورسره مخامخ وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي دفتر وایي چې د نوي میلادي کال له پایله په ټول افغانستان کې له 20 زیات افغانان له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې یوازې په میدان وردګو ولایت کې د حکومت د یوې مخالفې وسلوالې ډلې او د حکومت د یوې پلوي ملیشه ډلې ترمنځ د جګړو له کبله 4500 کسان د خپلو مینو او کورونو پریښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل اونیز راپور کې همداراز ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان څخه نږدې 1500 کسان افغانستان ته ستانه شوي. له ایران څخه بیا تر 5000 زیات په خپله خوښه خپل هیواد ته تللي دي او 9500 نور کډوال په جبر ایستل شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ټینګار کړی څو دا خبره یقیني کړي چې سوریا به د یو میاشتني اوربند لپاره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک به تردیده مني. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې دا غوښتنه ماکرون پرون له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د فرانسې او روسیې ولسمشران یوه ورځ وروسته له هغه ټلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له رژیم څخه د ملاتړ له کبله پر روسیې سخت انتقاد وکړ. د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د سوریې ولسمشر بشار اسد ویلي چې په غوطه کې پوځي عملیات به دوام وکړي. د فعالانو په وینا په دې سیمه کې د فبروري د 13 نیټې راهیسې چې د سوریې حکومت پرې پوځي عملیات کړي تر 600 زیات ولسي خلک وژل شوي دي. بلخوا د دوشنبه پر ورځ په عاجلو مرستو بار د لاریو یو کاروان له اوربند څخه له سرغړاویو سره سره غوتې ترسې ورسید. دا د فبروري میاشتې له نیمایي را په دې خوا دې سیمې ته د مرستو لومړنی کاروان دی چې رسیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په مې میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانیسته کې د ګډون لپاره اسرائیلو ته پر سفر غور کوي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په پیل کې وویل موږ به په دې اړه خبرې وکړو. د اسرائیلو صدر اعظم په دې لیدنه کې ولسمشر ټرمپ ته وویل د اسرائیلو خلک به د امریکا دا پریکړه چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي د عمرونو لپاره په یاد وساتي. ټرمپ تیر کال هغه مهال عربي نړۍ او نور متحدان په غوسه کړل چې اعلان یې وکړ چې متحد ایالات بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپل سفارت به هم له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. او برتانوي رسنۍ وایي هغه سړی چې په ناڅرګندو موادو له ککړېدو وروسته سخت ناروغ شوی په اصل کې پخوانی روسی جاسوس دی چې سرګی سکریپال نومیږي. چارواکو د دې سړي د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو برتانوي رسنیو پرون نوموړی سکریپالو بل څوک چې په 2006 میلادي کال کې برتانیا ته د دولتي اسرارو د ورکولو په تور په روسیه کې په 14 کاله بند محکوم شوی و. د روسیې د پوځي استخباراتو د پخوانی منصبدار چې اوس 68 کلن دی په هغو څلورو زندانیانو کې و چې مسکو له امریکا سره په 2010 کال کې د جاسوسانو د تبادلې د یو توافق له مخې خوشې کړل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دلی تاسو رابولم د دې ساعت د لنډې خبری برخې اوریدو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي دې هیواد ته نوي رسیدلي امریکایي او د ناټو سرتیری به په ځانګړي ډول د کماندو ځواکونو، سرحدي قواوو او هوایي ځواک په برخو کې د افغان ملي اردو د روزنې او سلام مشورو ماموریت پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې پنټاګون وایي تازه دمی سلګونه سرتیری د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو څو ورځو کې افغانستان ته رسیدلی دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډیو ته وویل د هوایي ځواکونو په پیاوړتیا او د کومندو ځواکونو په ښه تجهیز او روزنه کې په وروستیو میاشتو کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو په همکارۍ ښه پرمختګونه شوي. د ښاغلي وزیري په وینا افغانستان ته د ناټو نوي رسیدلي سرتیري به د افغان ملي اردو د روزنې، تجهیز او ملاتړ روان بهیر نور هم پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې پنټاګون وایي سلګونه تازه دمي سرتیري په وروستیو ورځو کې افغانستان ته رسیدلي څو دغلته د کنډکونو په سطحه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان ټام ګریسبک د نوو امریکایي سرتیرو د رسیدو په اړه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هدف دا نه دی چې د افغانانو لپاره جګړه وشي، بلکې افغانستان ته د رسیدلو نوو امریکایي سرتیرو هدف دا دی چې دا زړور افغان سرتیري وروزي څو دوی خپله د خپل ځان لپاره جګړه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي دوی د افغانستان د دفاعي ځواکونو په بیلابیلو برخو کې د امریکا او ناټو د سرتیرو ملاتړ، سلام مشورې، روزنې او تجهیز ته اړتیا لري. نوموړي هغه څو برخې چې افغانستان ته د ناټو نوي ورغلي سرتیري په پکې د افغان اردو ملاتړ وکړي داسې یادې کړي.
نو هلته ضرورت دی چې دغه ښوونه، روزنه او په پلانګزارۍ او په مشروع ورکولو کې د دوی کسان زیات شي تر څو هغې ته رسیدګي وکولی شي. او د دې څنګ سرحدي قواوې د وزارت دفاع سره یو ځای شوي دي. یو دوه کلن پلان جوړ کړی دی چې سرحدي قواوې په پښو باندې ودرو، محکمات یې په پښو باندې تصفیه کړو، تجهیز یې کړو او سرنه ښوونه روزنه وکړو. نو د دې لپاره هم کسان ضرورت دی چې زموږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي، حتی تر کنډکټر ساتي پورې، ځکه مشورې ورکړي او پلانګزاري ورسره او په خپل باندې په تصفیه او تجهیز کې. یا هوایي قواوې زموږ درې چنده کېږي، نو د دې لپاره دغه قواوې ضروري دوی چې هر څوک چې راځي په دغې برخو کې زموږ سره مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي که څه هم طالبانو په سګني شمې کې د نورو کلونو خلاف جګړه نه وه درولې، خو په مقابل کې حکومتي لوري هم پر ژمنیو پراخو عملیاتو سربیره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې یو لړ پلانونه عملي کړل سو د پسرلي لپاره چې وسلوال پکې عموما بریدونه او جګړې زیاتوي بشپړ چمتووالی ولري. د جنرال دولت وزیری په وینا د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا د نصرت په نوم د عملیاتو پلان هم بشپړ شوی چې په نوې هجری لمریز کال کې به پایل شي. افغان حکومت په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره غاړه نرمه کړې، خو چارواکي وایي د هغو پر ضد به چې سولې ته غاړه نږدي د جګړې ډګرونه تاوده وساتي.
غرمنۍ خبری خپرونه له آزادی رادیو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحد ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل افغان ولسمشر له طالبانو څخه هسې چې د دې ډلې ویاند ویلي تسلیمېدل نه غواړي. میرمن ویلز وویل ما د افغانستان د ولسمشر خبرې واورېدې چې د باعزته بهیر وړاندیز یې وکړ. هغې زیاته کړه چې د ښاغلي غني وینا له طالبانو د تسلیمۍ د غوښتنې په معنا نه ده، بلکې په یو سیاسي چوکاټ کې د سولې د باعزته بهیر وړاندیز و. افغان ولسمشر تیرونی د کابل د پروسې په کنفرانس کې د سولې لپاره خپل طرحه اعلان کړه، خو طالبانو په پرله پسې ډول له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. میرمن ویلز وویل چې د امریکا متحد ایالات د روان مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډې ملاتړ کوي. هغې زیاته کړه چې د متحدو ایالاتو لخوا یو استازی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د تاشکند د غونډې پر جوړېدو په 13 دسمبر میاشت کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو په کتنه کې پریکړه وشوه. میرمن ویلز وویل د دې په باور منځنۍ آسیا او په 13 ازبکستان د میرزایف د ولسمشرۍ پر مهال په سیمه کې د افغانستان د ګډون په برخه کې خورا مهم رول لوبولی شي. د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز زیاته کړه چې د انرژۍ، سوداګرۍ او د خلکو ترمنځ د اړیکو له لارې په افغانستان کې ثبات راوستل خورا زیات اهمیت لري. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
طالبانو ته د ولسمشر د سولې وړاندیز یو ځل بیا د نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځېدلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا پر ملاتړ سربیره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې وړاندیز له خنډ سره مخامخ سوی دی. د ورځپاڼې په وینا سخت دریځو په خپلو مخکینیو غوښتنو کې هیڅ تغییر نه دی ښودلی. هغوی له امریکا سره د مذاکراتو غوښتنه کړې وه، نه له افغان حکومت سره. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان او پاکستان ته د مخکینی لوړ پوړي ډیپلوماټي لورل میلر څرګندونې هم لیکلې دي. میرمن میلر ویلي امریکا باید روښانه کړي چې په څه اړه مذاکرات غواړي او بهرني ځواکونه به کله له افغانستانه وځي. دغه پخوانی امریکایي ډیپلوماټي چې په راند موسسه کې په بهرنۍ پالیسۍ کې د متخصص په توګه کار کوي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي کافي نه ده وویل سي چې د سولې دروازه پرانستې ده، باید د سولې پروسه پیل سي او د دې کار امکان ته لاره پرانستل سي. شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده او لیکلی دی په کابل کې د جنوري میاشتې خونړیو حملو ته پکتو طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز یو ډیر مهم ګام دی. ورځپاڼې په ویلسن مرکز کې د جنوب آسیا په برخه کې د لوړ پوړي مرستیال مایکل کوګلمن څرګندونې خپرې کړې دي. کوګلمن ویلي د ولسمشر غنی وړاندیز په نظر کې نیولو سره تر اوسه د سخت دریځو په عمل کوم تغییر نه دی لیدل سوی. د شیکاګو ټریبیون په لیکنه د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد لپاره د امریکا پر ستراتیژي شک لري. ورځپاڼې اشاره کړې چې لیدل کېږي پاکستان، ایران او روسیه په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو سره په نیابتي جګړه کې ښکېل دي او د جګړې په دوام کې شایي خپله ګټه ویني. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې یو پخوانی جګړه مار تر اوسه ستونزې جوړوي خو خبرې د سولې کوي. ورځپاڼې له شوروي اتحاد سره له جګړې نیولې له القاعده شبکې سره تر اړیکو او د کابل د کورنۍ جګړې پورې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ژوند او د سولې په اړه یې د هغه رول ته کتلي دي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وینا حکمتیار ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګټور رول لوبولی سي. ګلبدین حکمتیار له نیویورک ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې همداراز ویلي چې سوله یې غوښتنه او مسؤلیت دی. د حکمتیار په وینا د سولې د خبرو لپاره منځګړیتوب پیل کړی دی او په دوامداره توګه د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره په تماس کې دی. د حزب اسلامي مشر دا هم ویلي چې د طالبانو کسان کولای سي د سولې پروسې ته تر ننوتلو مخکې د ده د ګوند غړیتوب ترلاسه کړي. نیویورک ټایمز همداراز لیکلي چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره توافق له لویو لاسته راوړنو څخه بولي، خو ورځپاڼې د نظامي او ډیپلوماټ څېړونکو له قوله لیکلي چې وایي له حزب اسلامي سره پر سیاسي توافق لیک سربیره اوس مهال په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کمی نه لیدل کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د هنر، ادب او فرهنگ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار څېړونکو او لیکوال اروخا څېړنپو عبد الله بختنی خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړي.
تاسو یو څور زې د مخ راغلی وای چې زما صحت لږه وو، یا اوس یو څور زې وروسته راشي چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه په درې لهجو مو لیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چیرته په درې دیرشو لهجې هم پکې وکاروو پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې برامن.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق شړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو پرمان دی ټول ایری ریشا، ملا ژب دی گونګی شونډ دی پریشا، چې تنکی چنی دی ټول لتی غتیر کړل، ستا د الوست کتابونه در پسې شا.
په زرپانه کې به لند کیسه مریخ واوري.
دا د خدای زما کلا خلاص شو چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خونه ده، دا خونه وی ټکنالوژي ده.
د ادب جام په نننۍ برخه کې پښتون ټبر ته د ډیرښت دعا کوونکي مشر بیټ نیکه د ژوند احوال خلو.
نقل هڅې کاندې یارانو چې په روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نمیده او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو.
او رحمین خیال کې د استاد عبدالله بختانی خدمتگار یو ډکلمه شوی غزل او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه اورو.
پرون د ګل او د ښایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاګر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24 منیټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر څېړنپو عبد الله بختانی خدمتگار له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې او پښتو ادب د تل لپاره به بختانی شو. اروخات بختانی پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا دیرش نه چاپ اثر پریښودل او خپل د یو نوی کور ملم شو. نو نننۍ رادیوي مجله د استاد عبدالله بختانی خدمتگار روح ته ډالۍ کوو او مجله د هغه د خولې په یوې لنډۍ پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللې جوارګر چې کور ته زینه. پیل کې لار ناجی صافی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندرتون جوړ شو. تیرونی په بامیان ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دید دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندرتون جوړ شوی وو، او دا نندرتون د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست، یونما او دغه ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکارۍ د درې ورځو لپاره جوړ شوی وو. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندرتون کې په انزورونو سربیره د سیمه ییزې موسیقي او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغې غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې وه، یو شمېر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونه د هندي سینما افسانوي او ښکلي لوبغاړي سری دیوی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټره په دوبۍ کې وچه د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې سا ورکړې. سریدیوي 45 کلنه وه او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولی. او په مصر کې سلويخت مومیایي جسدونه موندل شوی. مصری لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلويخت مومیایي جسدونه او نږدې زر کوچنۍ مجسمې موندلې. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې دا مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبل یا الغابل تونل ته نږدې وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې څه باندې 2000 کاله پخوانۍ ده 15 کاله نور هم کیندنې وشي. تېر کال مصر ته د سیلانیانو شمیر په سلو کې 45 زیات شو او 8 میلیونه او 3 لک تنو ته ورسېدل.
چې ګل وطن شو د اورون وطن، نو د اورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر په چغو سر شاعر یم. د همدغو بیتونو خالق استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیر اونۍ په ابدي خوب ویده شو ژوند ته تم کیږو. زموږ همکاري فرشتي مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړی.
دلته زه د ورځې تقریبا 2-3 ساعته څیړنیز او ادبي کار کوم. سمدستی هم په یوه زړه خطي نسخه باندې کار می جریان
دا غاک دی تل لپاره ټاپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو او هغه خطی نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شو. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبدالله بختانی خدمتکار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له مارګه څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت یې درلوده، خو ژوند ورسره یاري ونه کړه.
کاشکې تاسو یو څو ورځې د مخه راغلي وای چې زما صحت لږ ښه و. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان تاسو سره یو 15
لنن څخه شاوخوا 3 کاله وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلي د ملاکا جان په کاله کې یو ماشوم زیږید چې کورنۍ پرې له ډېرې مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څېړونکي شاوخوا 1 کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلي وو.
ماشومتوب مې په ماره 4 سفر کې تیر شوی، تر 6 کلنۍ پورې عمل تا بو. او در ماشم تو داسه 15 کلن نای چشم دا سبق می پیل که او رس پده تیره ده چه ده ساد لخوانه می سبق ویلی. اول مور سره، مور می استازه و ده قرآن قاعده بغدادی او ده قرآن شریف لمره سپاره می مور سره ویلی. ده او روز ده طول قرآن شریف او یو سه کتابونه، 5 کتاب تحفه نصایح او گلستان و بستان او دا می پلار سره ویلی.
استاد د افغانستان سربیره په روسیه کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړي زده کړې کړې وي او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسول په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه وو او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچاخان له ځانګړو ملګرو څخه وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څیړونکی محمد زرین انزور وایي چې استاد په څیړنه کې د ځانګړي استعداد څښتن وو.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښو څیرو کې هم راځي. سره د دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی. د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی، خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلي انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوزاد چلاوه او د ژوند تر پایه قلم په ځمکه کېنښود. استاد بختانه نږدې سل تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا 40 ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه و. څیړنوال عبدالغفور لیوالې په اړه وایي
دای په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیواني دوري او د نوی معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد پښتانه دی، استاد الفت، استاد خادم او د استاد مجهول او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی.
لیوال زیاتوی چار وخات بختنای په متن پیژندنه کې د ځنګړی نوم چیختن وو او په پښتو متن څیړنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختنای د خدای خدمتګارانو د فکری کړی هغه ورستۍ کړی و چې د درې نوي کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې.
کلونه مې نوې شو، زلا نوې وغزل مې کلونه من نویشو زلا نو ویخزل مهم ده خور لزرو سرم مینه ده زرم مینه ده نمشرم او نکشرم ده ده خلق و خدمتگارم نمشرم او نکشرم ده ده خلق و خدمتگارم هم ده غویر مبسته مرتبه مپرتم مینه ده
بختان یا که افغان ملت را ویخسو نو ده خلکو ده روزگار یو بنتالشی.
اکثر پښتانه لوستي ځوانان په لیک کې لګڼو ستونزو سره مخ وي. پور شوي کلمې څه ډول ولیکو، آیا څه ډول چې تلفظ کوو او که د لومړۍ ژبې په اصل یې ولیکو؟ دا پوښتنه به تاسو ته د لیک او لوست په وخت کې حتمی ذهن ته راځي. نو د دې لپاره چې دا پوښتنه مو حل شي، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ډاکټرا او ماستری برنامه استاد ډاکټر زرغونه زیور مو سټوډیو ته راوبللی او په هنر جاج کې ورسره د پور کلمو د لیک او لوست جاج خلو.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب، د لومړی پوښتنې په توګه کله که موږ لیک کوو او غواړو یو څه ولیکو، آیا د تلفظ مطابق ولیکو که نه؟ هغه کلمه چې په کوم شکل ده په هماغه شکل یې ولیکو.
اصلا د ژبپوهنې د اصولو مطابق هر ژبه خپل آوازونه لري او خپل ګرافونه لري او د هغې دپاره انځورونه ټاکل شوي دي او لیکل شوي دي. نو څنګه چې یو ژبه ویل کیږي هماغسې باید وویل شي. خو دلته یوه ستونزه منګه لرو، او هغه ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه بیا هم هماغه د عربي ژبې الفاظ او کلمات دي چې زموږ ژبې ته راننوتي دي یا موږ استعمالوو یا د پخوانه استعمال شوي دي. نو د هغې په ارتباط باندې که کومې کلمې چې د بلې ژبې نه، یعنی عربي یا د بلې ژبې نه موږ ته راغلي، موږ هغه نشو کولی چې د هغې په عوض باندې هغې ته تغییر ورکړو. مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه وویله، معنا خو معلومه خبره ده چې یو عربي لغت دی، یو عربي کلمه ده. که چیرته دا موږ په د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو، نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي. معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا په عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلیږي، یعنی بدلیږي. نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي، هلته فکر کوم چې جواز نشته چې موږ کلمه بیا په خپل فزولیکو
هغه ځکه تمکیګو. د دې لپاره کومه ځانګړې قاعده موجوده ده کنه چې کومګه یو پور لغت هغه چې موږ لوی ویبل ژبه پور کړه موږ مفغم کوو، نو د دې لپاره کومه قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د په هغه تلفظ یو لیکو کنه په خپل تلفظ یو لیکو کومه قاعده ده؟
دا خو د دې قاعدې لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو. عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا موږ یې راخلو د بل نه، که چیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي، نو موږ کولی شو، یعنی دا یو هغه لار شته، یو د ګوریز لار لرو چې هغه موږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یې ولیکو. مثال یو څو مثالونه موږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو، یا فرضاً مثلا ځینې نوري کلمې مشته چې هغه، یا مثلا خلق دا په قاف باندې لیکل کیږي، مثلا قمیص هم دغه سی راوخلې هم د سی قیچی فرزند دغه سی کلمې شته چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په حروف باندې لیکل شوی. خو چیرته مونږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي، که بیا یې مونږ په خپل تلفظ ولیکو سباک نشته.
چې کله که مونږ کلمه پور کوو خپل ژبې ته راړو، دلته که په خپل تلفظ لیکو، نو دغه خپل تلفظ باید په هغه لومړنۍ ژبې کې وځلی وګورو چې هلته مانوي بدلون رامنځته
کوي.
که په لومړنۍ ژبې کې مانوي بدلون رامنځته کوو، نو بیا مونږ حق نه لرو،
ځکه چې معنا بدلېږي.
او که چېرته هلته مانوي بدلون نه رامنځته کوو، کولی شو چې مونږ دلته په هغه معنا
باندې،
مثلا همدا اوس د معنا کلمه ده، دا باید څنګه ولیکو؟
میم عین نون الف. دلته هغه په عربي کې په یې باندې لیکي، خو هغې ته الف مقصوره وایي، نو هغه من کولی شو چې په دا عادي الف باندې ولیکو په ولاړه الف. نه دې کې معنوي ستونزه نشته، ځکه مونږ هماغسې تلفظ په عربي کې به معنا په هماغه شکل تلفظ کېږي. لال
تلفظ
دلته خو فرق شته، دلته معنا کې بدلون راځي. اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنوي تغییر پکې راځي،
چې مونږ یې کوم تلفظ کوو دا په عربي کې بل معنا
لري.
نو یعنی مونږ مجبور یو چې لال
لام
عین لام باندې
دې باندې ولیکو.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې هغه زموږ په لیکدود کې ډیره د بحث وړ موضوع ده، هغه د لهجوي لیک دی، چې مونږ خپل لهجو ته ګړدودي چې مونږ تر ډیره پورې د خپل لهجو نه متاثر یو، کوشش کوو چې زموږ په لهجه کې څه لیکل شوي، څه په لهجه کې مونږ څه ډول تلفظ کوو، هماغه رنګ یې ولیکو. دا کوم بدلون رامنځته کوي؟ کوم ارج و مرج په ژبه کې رامنځته کوي که نه؟
دا خو ډیره مهمه پوښتنه هم ده، او مهمه خبره په دې کې ده چې مونږ هره ژبه ډیرې مختلفې لهجې لري، خو د دغه مختلفو لهجو د را کنټرولولو دپاره یا د معیاري توب دپاره د ژبې د معیار دپاره یو بنیاد باید موجود وي. مونږ داسې خو نشو کولی چې مثلا مونږ په پښتو کې فرضاً حساب کو درې لهجې یا دېرش لهجې، درې غټې لهجې راونیسو او درې دېرش مثلا فرعي یا وړې لهجې راونیسو. دا چې مونږ که په درې لهجو یې ولیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چېرته یې په درې دېرشو لهجې هم پکې وکاروو، نو دلته به درې آخر کې پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته شي. یعنی هره لهجه به ورو ورو د په مختلفو ژبو باندې بدله شي. نو د دې دپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصول باندې پاتې اوسي، او مونږ یو معیار ولرو، نو باید یو ستاندرد لیکنه باید ولرو. یا
ستاندرد لیکدود مونږ څنګه کولی شو رامنځته کړو؟ مثلا همدا اوس مونږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو، نو څنګه کولی شو چې په دې کې یو ستاندرد یا معیار وټاکو؟ چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نورو لهجو ویونکي باید په همدغه معیار لاړ شي؟
خبره دا ده چې یو خو باید تاریخي پسمنظر ته نه مراجعه کوو، چې مثلا په پخواني آثارو کې، پخواني کلاسیکو آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوي دي، او کوم شکلونه غوره ګڼل شوي دي. بل دا د مرکو د جرګو او د دغه سیمینارونو په نتیجه کې یو منځني حالت ته مراجعه شوه ده، او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ دغه الفاظ یا دغه کلمات باید څنګه ولیکو. دا یو قرارداد یو قرارداد رامنځته کیږي، هر څوک په خپل سر باندې مثلا نشي کولی چې په خپل سر لیکنه وکړي. دا یو قراردادي سیستم دی.
د دې ور علاوه د رسنیو ژبه هم ډیره مهمه، ځکه چې په رسنیو کې باید څه ډول ژبه وکاروم شي، خپل باندې معیار ته دی.
او دا خپل میډیا په مجموع کې، میډیا د رسنیو ژبه، لیکنه، درسي کتابونه، علمی کتابونه، دغه ټول باید سیاست، اقتصاد، دا ټول خبرې په دې کې شاملېږي. نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو.
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیکدود موږ لرو؟
دغه تر ډېره ځایه پورې چې معلومات زما په لاس کې شته، تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنې چې دي د اخبارونو د تقریبا معیاري اغلري خو یو شمیر کسان د سي يا شوري يا غير شوري کوشش کوي چې د خپل سیمایز لهجه وکاروي او هغه به کېدای شي ډېر خلک به د هغې سره ناشنایي یا سره بلتیا به نه لري، هغوی ته به ستونزه پیدا کېږي.
لیکنه یووالی یا لیکدودی اتحاد څه ګټې لري؟ مثلا یو ځوان دی، هغه په فیسبوک کې لیک کوي، وایي چې زه په خپلې لهجې لیکم. د خوست یو ځوان دی، هغه په خپلې لهجې لیکي، هغه ورته اسانه دی. آیا هغه چې په دې خوستې لهجې باندې لیک کوي، مثلا مور میر لیکی، دا ګټه لري او که زیان لري؟ یا د لیکنی اتحاد رامنځته کېدل ګټې څه دي، زیان نه څه دي؟
که اتحاد وشي او یو معیار وټاکل شي، د دې لپاره ګټه یې دا ده چې ټول خلک به په دغه یو لیک دود لیکي، تغیرات به پکې نه راځي. که فرضاً مونږ مور یا میر وایو، مونږ تاسو به پی پوهیږو چې مور میر لهجوي توپیر دی، خو یو شمېر کسان نور بیا نه پوهیږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی. هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور، خو هغه نفر پوهیږي چې مور خو مور ته وایي، یا د مور کلمه څه معنا لري، اما د میر په مفهوم بیا نه پوهیږي. نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو. زه وایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې که دا خپل لهجوي د لهجه کاروي، دا به تاوان رسي لیکدود ته، د ژبې لیکدودي اصولو ته به تاوان ورسیږي. ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو، میډیا، اخبار، مجله داسې وي چې ټول خلک په هماغې باندې هغه اوسي، یعنی په هغې پوه شي.
یعنی د بحث د هغه نچوړ په توګه ویلی شو چې موږ باید یو لیکنی اتحاد رامنځته کړو، لیکدودي یو والی،
دا خو ضروري ده.
ټول باید په یو ډول لیکدود لیکو، او تر ډېره پورې لهجې په پام کې ونیسو. که چېرته لهجې په پام کې ونیسو، ښایي ډېر کسان زموږ په خبرو پوه نه شي.
اصلي بنیادي خبره خو دا ده چې ژبه خو هماغه یوه ژبه ده، شکلونه هغه کښوي دي، تغیر. مثلا په جغرافیایي ماحول کې، یا په اقتصادي، یا په تجارتي، یا بعضي نور عوامل له کبله هغه ژبه کې تغیرات راغلي دي. نو که هغه تغیرات راغلي، خو اصلي بنیادي ژبه خو هماغه یوه ژبه ده.
فنکار که د هر برخی وی، خو کچیری د کمال حد ته ورسی، نو د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. د فنکار په نننۍ برخه کې د جنوبی پښتونخوا له لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره زموږ همکار محمد واصل وصال د هغه پر ژوند او فن غږیدلې.
فنکار
خلق واڑی پوشی استاسی پا کارونو باندے، استاسی پا شاعرے لکھوالے باندے، سیڑنو باندے، چھے تاسی سمرا کتابونا تردی محالا پورے چاپ شوی دی، یا استاسی اغسطی چھے تاسی خپلی ٹھولی توڑا نکری دی، اغسطی دی؟
ما پا خپلا تروسا پوری تقریباً سا کم شل کتاب از ما چاپ دی، چھے پا دی کی وش ایلی ٹھول گدا، نویستا خواستیستر گی، یو لنڈی کسی دی دا مجبوری پنم، نور نظمات کتابونه تقریبا د چیرن سره تعلق لري. زما لومړی کتاب غرانی ګلان، دویم کتاب د دیدوارو نور ټکونه ناچاپ دي. غرانی ګلان لومړی ټوک په کاکړی غاړو کې د پښتو سچتوري دام لومړی ټوک، د پخره افغان ځانګړنی چې په پاچا خان هغه ځانګړتیاوي پکې راغلي دي دام لومړی ټوک، داسې پر کاکړی غاړو چې د پښتو ولسی ادب یو پراخه برخه ده تر پښتو لنډۍ راورسته، نو دا هم لس زره مارا خوندې کړي او د چا په ګڼه پسول شوي دي. دغسې پر ځینو شاعرانو م کار کړی، لکه عبدالرحیم وتک کلمې نسخه چې زما لاسته راغله پټ کاپۍ، دا اول واره ما چاپ کړه د دانش په لنډۍ ټولنې لخوا. داسې نور ډېر کتابونه دي چې اوس دلته یادونه د وخت کمی دی، تقریبا ولس اتلس کتاب چې هغه زما چاپ دي. لمبه مجله مو په 2003 کې را پیل کړې ده، زه موسس وم، اوس دا وخت مدیر چې دی هغه محمد نعیم آزاد دی، تقریبا 15 کال ته دا غن رسیدي چې د پښتو یو خبرونه د مسلسل چاپیږي. د یو دوه کالم وړاندې مو په 2014 کې پښتونواله مجله د پښتون نړیوالې مرکې لخوا را پیل کړ، شپږ میاشتنۍ علمي څېړنیزه مجله ده چې د دې زه په خپله مدیر یم او د دې ځای او د نورو ځایونو د ننګرهار، کابل او پېښور ملګري راسره همکاران دي. دغه مجله م چلومه او پر مخ که چیرې وخت پیدا کړ یا ژوند و، وخت ډېر دی که ژوند پښتنو سره وخت ډېر دی، نو ډېر کارونه داسې شته ځانګړي ډول ځینې سیاسي موضوعات دي، ځینې د قامي تحریک جاج دی د ځینو په حواله باندې چې خلک تر اوسه پورې لا په دې خبره کلیر نه دي چې باچا خان څه غوښت، سړی ډېر پریشانه شي، یا ولی خان څه غوښت. د دې کېدای شي یو علت دای چې موږ د سیاست په ډګر کې داسې کتابونه نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي، نو غواړو چې په دې برخه کې هم کار وکړو.
جړک صاحب، ستاسې د شعر مینوال د کرخې دې خواته ډېر زیات دی، ستاسې د شعر سره ډېره زیاته مینه لري، خو که راته ووایاست چې ولې په دې وروستیو کې تاسې شعر لږ لیکئ او نثري ادب ته مو ډېره مخه کړې ده؟
داسې دی، دا شعر خپل داسې یو وخت غواړي، یو دغه غواړي. شعر کله کله لیکم خو له بده مرغه زما داسې یو منظمې کتابچې هم نه دي ورته ایښي چې هغه دوه غزلې مخکې لرم که وخت د هغه بتاس ته وای. د فتوو پرمان د ټول ایرې ریشه، د فتوو پرمان د ټول ایرې ریشه، ملا ژبه د ګونګۍ شونډې د پریشه، چې تنکي چڼې د ټول له تیغه تیر کړل، ستا د لوستې کتابونه در پسې شه. د تیارو میرمن دی لنګ شفقور کی، زمون پچیر دی رنگ خونو ته بیا شپیشا، ار ورځ مو جنازې باسې لشارا، ستا سفیغ لی دی زوانانو پسې مړېشا. ته په کوم سترګو راغلې پښتونخوا ته، سغله سغله زور زه سپینې دی پریشا، که په خپلو کې دانن یو موټی نشئ، که په خپلو کې دانن یو موټی نشئ، مشرانو بیا در ډکې اجریشا. د خوشحال پر مې نه بیا بارام راغلی، د جندي څپې دي بیا تودې تودې شه. د احمد له ګوره دغه غږ راوځي، د احمد له ګوره دغه غږ راوځي، پښتونخوا لمن دي بیا تر مارګلې شه. د ژړک کرمان به اله پوره کېږي، د مرچي پر کور یو څو بلاوې دی شه.
ژړک صاحب، په دغه شعر کې یو پیغام نغښتی و، څه غواړئ د دغه شعر له لارې خپلې ټولنې ته وړاندې کړئ، خپلو خلکو ته وړاندې کړئ؟ دغه کوم شعر چې تاسو اوس ولوستو،
نو دا خو تاسو ولیدل چې په دې کې چې ما څه وویل هغه شعر تقریبا ډېر واضح، په دې کې د جغرافیې خبره وه، په دې کې د هغه ډلې چې زموږ په سیمه وطن کې موږ امن ته نه پرېږدي، موږ ژوند ته نه پرېږدي، او په دې کې چې ما په دې شعر کې غږ کړی چې مشرانو بیا در ډکې درې شه. نو په دغه چاپېریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه حالاتو کې هم نه سره یو کېږي چې په داسې ډېرو پېښو کې مې 200 جنازې له ښاره وځي، نو همدغه د پښتنو د یووالي خبره ده. هغه د خوشحال خان خټک راوینځي، بیا باچا خان بول له ویو کېږو که نه ور کېږو، بیا تر اوسه پورې چې دغه کیسه روانه ده، دغه د زموږ د بې اتفاقۍ ده.
ژړک صاحب، نظمونه مو هم لیکلي دي، که زیاتره د غزل په فورم کې تاسې شعر لیکئ او شاعري کوئ، او که یو بل غزل مو هم همدا شېبه مینهوالو ته د دغې پوښتنې سره جوخت ووایاست.
نظمونه مې ډېر کم لیکلي او نظمونه په یاد زده کېږم نه. دغه یوه غزل د خدای دې وکړي چې ستاسو د ریډیو د پاره داسې بیا ادبي پکې نه وي. وایي لنډغر یې په کورونو کې پراته دي، دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي، لنډغر یې په کورونو کې پراته دي، دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي. د یار غمه ته ورځه لا اوزګار نه یم، د وطن آلات مو ټول راته وراته دي. د احمد غازی لمسی وځان ته وایي، پر مټونه یې واسکوټو کې پراته دي، رابران مو په پردی لارو سم دی د کاروان ملګری ټول زړه نازړه دی ای خورو ورو ملګرو را یو کیږي د بابا په نوم را غوند مشران خلی دی ناست کنه کندهار ولی متل دی دا عمل چې ورته وایو نو بیا نه دی د ژړک کرمانه څنګه ناسوري شوي ډیر ملګري د بابا فکر ته پړه دي.
کوم شعرونه چې تاسې ولوستل تر ډېره حده پکې لیدل کېږي چې تاسې خپل پیغام غواړئ خپل ولس ته خپلو خلکو ته د شعر له لارې وړاندې کړئ؟ خو یوه خبره چې ذهن ته راځي هغه د شعریت مسله ده. کله چې شعر لیکئ تاسې د شعریت موضوع ته هم پاملرنه کوئ که غواړئ چې خپل فکر په یو قالب کې خپلې ټولنې ته وړاندې کړئ؟
ولا دغه شعریت خو موږ ډېر تکړه شاعران په وطن کې لرو. پسرلی صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساوه په څلوریزو کې په پستور کې. خو بیا چې د شعریت خواته موږ پسرلی صاحب کم غزل بڼ چې زموږ مخ ته پروت دی یا پیر محمد کاروان یا په خپله رحمت شاه ساحل چې هم شعریت په جزای وي هم پیغام رسوي که نه او داسې نور دغه. خو موږ خپله ما زه دې ته ډېر فکر نه کوم چې دا به نو د دې چوکاټ سره ظلم وي د دې غزل سره به ظلم وي که به انصاف وي. خو البته خپل غږ رسول چې دی ضروري دی که نه ځکه چې زموږ وطن زموږ چاپېریال موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د نورو کیسو کې ځان ښکیل کړو. دا ځوانان دا نوی کل زه خو پیغام مهم ځکه کړم چې موږ لا تر اوسه پورې له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
ژړک صاحب تاسې د یو مشر لیکوال شاعر او څېړونکي په توګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لرئ څه وینا لرئ چې څنګه کېدای شي زمونږ دغه بهیر چې روان دی دا لا غښتلی او ښه شي؟
بس په زه خو چې ګورم ګرځم را ګرځم په دې لر او بر افغان وطن کې زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نڅه پر ډېرو وړو وړو خبرو تقسیم یو بیل یو جلا یو. دلته په آزاده خاوره کې په درځنو ګوندونه دي ډلې دي ممکن چې په دې کې به ډېرې سپېڅلې ډلې وي ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو خپله انرژي خپل توان ځای کوو په کار دا دی چې زموږ نوی نسل دا خپل منځي ګوندي او دا نڅه اختلاف باید چې له منځه یوسي د یووالي مظاهره وکړي او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نور د دې وړو وړو مشکلاتو نه شکیل کېږي. که چیرې دا کار موږ ونه کړو تاریخ به موږ ټول نه ماتوي.
کیسه لوستونکي یا اوریدونکي په کیسه کې د خپل چاپیریال نږدې شي بي پیخي او مسالې لټوي او له همدې امله له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وګمج بارخیل لنډ کیسه مریخ دراوروي.
زرپاڼه مریخ ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وي. بیخی دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و. برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ خو بیخی چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخی له دې نړۍ نه بېزاره و. په بالښت یې تکیه وهلې وه. د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده. نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غوندې ښکارېدې. د یوې غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدل یې څه کوې؟ مړه کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کنجه غږ کړ. نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هېڅوک نه اوسي ځکه دلته ژوند کول ډېر ګران دي.
سانه نیا په قهری دل انداز وبیل، نو دا سرخوړلی بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څیړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه، خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو وایان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورتۍ یې په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ، یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عین شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمیر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانې خبرونه پیل شوه، خو د ټولو نه ساختلې وه. یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناست و. سانه نیا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایه، دا څنګه خلک دي؟ په دې کې به د چا زوی، د چا خاوند؟ په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسي بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده سا واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وو، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
د ادب جام نننی برخمو پښتون لوی ټبرتا د زیادښت دوا غوښتون کی مشر بیتنیک احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
بیتنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري. له پخوانی زمانه څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلی دی، او په پښتني عنعنه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي. د دې عنعنې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي. په پښتنو کې درې ورونه بیټنای، غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي. د بیټنیکو نوم په تاریخونو کې بیټنای او بټن هم راغلی دی. او نعمت الله هروی نورزی چې په 1013 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دی، هم د شیخ بیټنی او د دد الوادی مفصل احوال راوړي او جنو نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النساب، مادن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دي. تر دې د مخه خلسی ودی. تر نعمت الله وروسته اخوان دروازه ننګرهاری چې تر 1013 هجری کال پورې ژوندای وو، هم د شیخ بیټنی او د دد الواد ذکر کوي او د پښتنو له مشاهیرو څخه غنی. خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیتنیک ذکر او د اشعار پکې راغلي دي، د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیاء ده چې په 612 هجری کې لیکل شوی. د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندي پاتې دي د شیخ بیټنی ذکر داسې کوي: نقل هڅې کاند یارانو چې پر روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومید، او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو، سړبون نه درلودل ځامن، او هر کله به ایویل خپل رور ته بیټنی خپل زوی اسماعیل ورکاو او لوی شو. د سړبون په کاله خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړ. دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو ګنون د هغو. نعمت الله هم دغه انانه په مخزون الافغانی کې حاصل لیکلی.
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنای مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود. روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنای باشد آمده، عرض کرد که ای برادر، دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است، در باب من توجه نمی فرمایی. حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببر و پرورش نما،
آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنای داد.
په دې ډول زموږ د لومړي مورخ سلیمان ماکو قول کا که څه هم تر نعمت الله څلور سوه کاله دمخه دی، خو یو له بله ربط او نږدېوالی سره لري او داسې ښکاره کوي چې تر زرم هجري کال مخکې هم د بېټ نیکه له بابته پښتنو پرلهپسې او مستند روایات درلودل. د بېټ نیکه نور احوال موږ ته نه دی معلوم او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بېټ نیکه زوی نیو. د خربون معاصرو او دغه سړی پر څلور سوه یولس هجري مړ سوی دی، نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د څلور سوه حدودو وي، ښایي چې پلار او اکا یې هم د درې سوه پنځوس په حدودو کې ژوندي وي. د بېټ نیکه اشعار د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بېټ نیکه یو مناجات ډیر قیمتي دی او د ادبي ټوټه سلیمان ماکو په تذکرة الاولیا کې هسې راوړي. نقل کاندي چې شیخ بېټنای سپینګری سو، نو د بهر کله څښتن ستایي او رب ته به یې درخواست کاوه چې زما په کهول او سړبون او غرغښ په کهول برکت کیږده. بادار قبول کړل د ده درخواست او ډکه سوه ځمکه د پښتونخوا د دو په کهول. نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بېټنی به ډیر تر ډیره دا سندرې لوللې او کیسې غري کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژبي په زاري کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژبي په زاري کې. دل تدید غرو لمنې زموږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا وګړي ډیر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دلته لوګ زموږ کور بل دی، ووړ کورګی دی ووړ بورجل دی، مینه ستا کې موږ میشته یو، بل د چا په ملتله نه یو. هسک او مځکه نغښته ستا ده، د مړو ودل تا ده، دا پالنه ستا ده خدایا لوی خدایا لوی خدایا.
لویا خدایا لویا خدایا، ستا په مینه پر ځایا، غر ولړ دې درناوي کې ټول ژوي
په هی گئی. استاد بختانی له ژوند څومره غلی پښتنه کړي، څومره نازک احساس یې رانغښتی. ژوند چیرې مې وړي، چیرته چې مې بیایي زم در سره، خو آخر به هم ستا له رحمته او ستا له عذاب خلاص شم. په وریښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړې او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
وریښمین خیال،
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر پچی غو سر شاعر یم. چمن تالا گلونا ورژدل، د کندوالی او د کندر شاعر یم. عالم د سیل ته د گلونو ورزی، زل گلشن زنی بهر شاعر یم. زیو سایوال وم د وگمو د گلو، اوز د سرووینو د منظر شاعر یم. مین بلبل وم یا باورا په ګلو، نن د غنبسو د محشر شاعر یم. پرون د ګل او د ښایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن انشاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو افشاګر شاعر یم. چې زموږ لار کې اغزی کرلی هغو ته ګل نه یم، نختر شاعر یم. درباری نه یم کلیوال یم شکر، د باغوانانو معتبر شاعر یم. خوګه وګمیم د یوسف د کمیس هم د یعقوب نور البصر شاعر يم کشاړ وطن مشو بیا ګلو گلزار هل منصور او مظفر شاعر يم کشاړ وطن مشو بیا ګلو گلزار هل منصور او مظفر شاعر
فکر می پریشان شو دلشو زما تنگ سو پوری پا ما کبی جو رو جفا رنگ فکر می پریشان شو دلشو زما تنگ سو پوری پا ما کبی جو رو جفا رنگ.